یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې لا ازادي رادیو نه روانې یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم په روان یو سات کې په ګڼو نورو مهمو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې امنیتي او دفاعي کمیسون د جګړې په ډګر کې د افغانستان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د نوې ستراتیژۍ له جوړېدو هرکلی کوي دړه له راپور سربیره د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مرکه حملرو نوربست 19 پروگرام د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې راځي خو تر دې هر څو وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمه نړۍ خبر نوړاندې کوي
السلام علیکم د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وای طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان محمد نبی او مجیب الرحمن په 2019 کال کې د هند کرکټ په غوړ لیگ سیالۍ او ټیمونو کې لوبيږي او د پاکستان پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وای طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې ډانفورد همداراز ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د پاتره سول لپاره پوځي حل لار وجود نه لري جنرال جوزف ډانفورد د کاناډا په هالیفاکس کې پرون یوې امنیتي ناستې ته دا هم ویلي خبروي چې ویل شي چې طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ښاغلی ډانفورد ټینګار هم کړی چې طالبان باید خبرې پیل کړي د طالبانو په اړه دا لوړ پوړی امریکایي پوځي داسې وخت خبره کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپل ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د زلمی خلیلزاد په ګمارلو سره د سولې هڅې چټکې کړې دي د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پرون د جلیس پولیسوالۍ کې په یو کور باندې مرمۍ لګېدلې او ځینې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د میدان وردګ د والي وان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دوه وژل شوي طالبان دي او په 14 ټپیانو کې هم ځینې طالب وسلوال شامل دي
دمن خل دمرنه راپورونه پاسه د سویل کی چې دا ویل شوی کسان په سوال طالبان دي یا تو سوال تر بل سر ګروپان دي خو تر اوسه دقیق معلومه نه ده چې د مرمۍ د کوم لوري د کور باندې لګیدلې ده
د میدان وردګ د ولایت شورا او غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د هوان مرمۍ د ملي اردو لخوا په یو کور لګیدل چې پکې د واده مراسم روانو هوتک وایي په واده کې د زوم په شمول درې کسان وچل شوي او د ښځو او ماشومانو په شمول 14 نور ټپیان دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوړ لیګ یا آی پی ایل کې په خپل ټیمونو کې ولوبېږي د هند کرکټ غوړ لیگ سن رایز حیدرآباد اعلان کړی دی چې راشد خان او محمد نبی له ځان سره ساتلي اخوا کینګز پنجاب هم د مجیب رحمان د ساتلو اعلان کړی دی راشد خان په 9.9 کروڑ مجیب په 4 کروڑ او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپیو لوبېږي افغان لوبغاړو له خپل ټیمونو مننه کړې چې دوی له ځان سره ساتلي دي په نړۍ کې د تجارتي کرکټ د لیګونو تر ټولو معتبر لیگ آی پی ایل د 2019 کال د مارچ په 9 منټه پیلېږي پاکستانی پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې په خوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وشل شوی دی د کوټې ښار د پولیسو عمومي قومندان عبدالرزاق چې ما ویلي چې بریدګرو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو سخت بکړ او وروسته سا ورکړه د چیما په خبره په موټر سایکل سپارو وسلوالو بریدګر لسیمه وتښتیدل تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دغه په خوانی چارواکي د وژنې مسؤلیت نه دی منلی عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه اقتصادي بندیزونه لګولې دي هغه هیوادونه چې پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه په صرف نظر له ایران سره سوداګري کوي په لوی اندازه له جرمه کېدو سره مخ کیږي د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې له دې وروسته خای له عراق سره د تجارت اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالر ته لوړ شي ایران او عراق دا مهال په کلنی ډول په خپلو کې د 12 میلیارد ډالر سوداګری لري لچین وروسته عراق د ایران د صادراتو تر ټولو ستر مارکیټ دی او د غراس په نړیوالو خبرونو کې وری چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په روسیا کې اوس هم د اوکراین له ختیځو بلتون پالو څخه ملاتړ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د اوکراین په ختیځ کې وروستي انتخابات د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا رد شول. د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې چې له 2014 کال راهیسې پیل شوې ده، 1300 کسان وژل شوي دي.
من نشه ازادي رادیو ته غوږی است وړاندې خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې امنیتي او دفاعي کمیسون د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرکشوب له د مخنیوي لپاره د نوې ستراتیژي له جوړېدو هرکلی کوي.
ای بسیار فناپ حکومت است او ان شاء الله که تلفات ما کمتر شوه، سکتورهای امنیتی با هم دیگر هماهنگ باشند.
د ولسی جرګې د دفاعي امنیتي کمیسون رئیس نصر احمد غوریانه وو. په همدې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې بیا وری چې د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وشل شوې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو له دې خبرو چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي واشنگټن به په دې اړه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې څوک دخیل دی ډیر ژر خپل نتیجه گیری اعلان کړي. نوربسته 19 پروگرام د دې سات په دوهمه نیمای کې وړاندې کیږي. که وختو یو شمیر نور راپورونه هم درته خبرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.90 او د اف ام په 3.15 سپو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د هم د دې سات د سر موضوع د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د یاد کمیسون رئیس نن ازادي رادیو ته وویل د هرو ممکنو لارو باید هڅه وشي چې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبل کې کموالی راشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د تلفاتو د کمیدو لپاره جوړ کړي او عملي کیدونکې ده. د نظامی چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا ستراتیژي تر ډیره د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او عملي نه ښکاري. یوسف خان زدران هم دا شیبه په سټوډیو کې راسره ده او په ډیره نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د افغان ځواکونو تلفات د اندېښنې وړ بولي، خو تمه ښیي چې د دفاع وزارت د نوې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د یاد کمیسون رئیس نصر احمد غوریانی وایي د استخباراتي فعالیتونو ډیرول او د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی د ځواکونو د تلفاتو په کموالي کې مهم رول لرلی شي. ښاغلی غوریانی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ همغږي هم زیاته شي.
متاسفانه که تلفات هم که زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح ما به خاطر که حالت دفاعی داشتن، اگر حالت تعرضی داشته باشن که بتونن پیشگیری از عملات طالبا بکنن بهتر است. این استراتژی تازه که درست شده ای برای عملات پیشگیری است. این بسیار به نفع حکومت است و انشالله که تلفات ما کمتر شود، سکتورهای امنیتی با همدیگر هماهنگ باشن.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د ځواکونو د تلفاتو د کمولو په خاطر جوړه کړې ده. د یاد وزارت وایان غفور احمد جاوید د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ستراتیژي پر بنسټ کوچنی امنیتي پوستې لویو مرکزونو سره یوځای او د افغان ځواکونو تهاجمي حملې هم ډیروالی مومي. د ښاغلي جاوید په خبره د نوې ستراتیژي په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو کمانډوي او هوایي عملیات هم ډیریږي. د افغانستان د دفاع وزارت داسې مهال د دغه ستراتیژي د عملی کېدو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 28,000 پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې سره د نظامی چارو کارپو باري آرس دی ته په کتو چې په تیر کې هم ورته ستراتیژي او پالیسۍ یوازې د کاغذ پر مخ پاتې وي، وړاندیز کوي چې د ستراتیژۍ د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي.
ستراتیژي هغه وخت موثریت لري چې د منطقي اصول او عيني شرایط او ذهني مطالبات پر بنسټ عيني شکل باندې هغه څه امکانات موجود دي تر هڅوي او تر ټولو لا مهمه ده چې د هغه د طرحه کېدونه د هغه په عمل کېدو کې ډېر هڅه وهند وسي د کاغذ پر مخ باندې درد نه دوا کوي.
د پولیسو او عسکرو د تلفاتو لوړ شمیرې د ملي شورا نور غړي او عام ولس هم اندېښمن کړی دی. ولسی جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران استجواب کړی وو او له دوی یې وغوښتل چې د هرو ممکنو لارو د افغان ځواکونو تلفات راکم کړي.
مننه کوم خپل همکار یوسف صدران نه چې تاسو سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره غږیږو چې همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه ده. کریمی صاحب، لومړی ستړي مشه او پوښتنه مې دا ده چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان دفاع وزارت افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره جوړه کړې ده څومره عملي ښکاري؟
اول خو د تاسو نه مننه او د تاسو له لارې تاسو ته ټولو اورېدونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا د مخکینی ورور خبرې که سړی فکر ورته وکړي د ډېرې ښې خبرې وکړې، زه به دا د ده ټولې خبرې په درو ټکو کې خلاصه کړم.
بله،
هغه دا چې د هر کار لپاره موږ اول باید یو پلان جوړ کړو. پلان په پلان کې طبیعي ټول امکانات ضرورات احتیاجات چې دي هغه په نظر کې نیول کېږي. بیا به د دې پلان له مخې د تطبیق لپاره به هر اړخیز وزارت نیول کېږي او بیا وزارت چې تکمیل شول آمادګي وشوه بیا به دا تطبیقیږي او د تطبیق نه وروسته به ارزیابي کېږي چې دا صحیح تطبیق شول او که څه غلطۍ مو وکړې، څه درسونه ځینې زده کولی شو، څنګه نیمګړتیاوې اصلاح کړو او څنګه خپل کمبود پوره کړو. دا اساسی ټکي دي. په هر قالب کې چې واچوي د وزارت دفاع د نوې پالیسۍ نه زه په تمام معنا اطلاع نه لرم چې د دوی په پالیسۍ کې کوم ټکي شامل دي، څنګه پالیسي جوړه کړې ده. خو د حالاتو په نظرداشت او وضعیت په لیدو سره مونږ که چیرې دفاع په موضوع کې د ناسو موضوع کې ناستو او دفاع کوو، دا داسې معنا ده چې دښمن ته مونږ په خپل ځان هدف جوړ کړی او په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې دا دفاعي پوستې له منځه یوسي او دا پوستې دومره قوي پوستې نه وي چې له ځانه دفاع.
بله کریمي صاحب، دغه پالیسي یا ستراتیژي چې دوی جوړه کړې ده هدف یې دا دی چې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې مخنیوي وشي. تاسو د افغانستان لوی درستیز پاتې شوي یاست. بله،
هغه ته چې باندې پوه شو ولې د دې کار لپاره دوی کوم ټکي لیکلي چې لیکلي دي اغا د دې محتوا باندې زه نه پویګم، ولې زه په خپل له خپل تجربو نه وایم د تعلیم نامو او د نظامی اسناد پر بنسټ وایم چې هر کار کو اغا ول باید خپل پلان شي، بیا د غو پلان له مخې دقیق وزارت ونیول شي، د وزارتو په استناد د امکاناتو په موجودیت اغا باید تطبیق شي. کله چې تطبیق شو وروسته د دې نتایج وکتل شي، ارزیابي وشي آیا دا پلان مو سم تطبیق کړو او که نواقص لري، که نواقص لري کوم دي، څنګه باید اصلاح کړو د آینده لپاره.
بله، په دغه ستراتیژي کې کریمي صاحب په بخښنه دا وړې پوستې په لویو پوستو کې مدغم کیږي، تاروزی عملیات ډیریږي.
خو زه اوس وایم کنه راځم، زه خو دې متن نه یم خبر، اوس ما مخکې د ټول چې وړه پوستا د پډیر اسانۍ سره لمنځ ځي. مونږ باید قوی ضربتی قوتونو جوړ کو. ضربتی قوت دا معنا نه چې اتمن دي کوماندو وي، خپل دی اردو هر کانډک هر ټولۍ هر بلوک په خپل یو ضربتی قوت کې دی شي، په شرط دی چې سم راهنمایي شي، سم سوق اداره شي، فعالیت سم کوردینه شي او سم استعمال شي. نو په دې مفهوم زما نظر دا دی، زما وړاندیز دا دی او زما په اصطلاح تحلیل دا دی چې باید موږ د دفاعي حالت نه وځو. اوس ودو ټول په حالت دفاع کې ده، دفاعي حالت نه وځو او لاړ شو تعرضي حالت ته. تعرضي حالت لپاره آمادګي ولرو، تعلیم و تربیه وکړو او په هر استقامت نه چې هلته دښمن موجود دی مونږ پسې ورشو، نه انتظار وباسو چې دښمن په مونږ پسې راشي. اوس دښمن هم لږې حالت نه وتلی دی چې پخوا په شان دی، هیټ اینډ رن د حمله وکړه او تخته کې حالت نه وته لای دی جب او د دښمن جبهه تقریبا معلومه ده پر استقامت کې ځای معلوم ده چې دښمن چیرته ده کوم ځای کې ده چیرته اوسېږي کوم ځای کې قوي نقطې دي کوم ځای کې ضعیف نقطې ده دښمن اوس په حالت تقریبا د اردو معادل د جزوتامو د ګروپ په شکل فعالیت کوي او موږ تاسو ګورو بهتري مثال مثلا د کندوز عملیات دي د فراه عملیات دي د غزنی عملیات چې دوی په ډلهیز توګه وکړای شول موافقانه عملیات وکړي د دوی هدف زه ولې موافقانه وایم په دې موافقانه وایم چې د دوی هدف دا نه دی چې دوی یو ځای ونیسي ولته کینی
یعنې ستاسو هدف دا ده چې باید نور امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کېننی باید لاړ شي او هدف تعقیب
کړي باید لاړ شي لکه دښمن چې په مونږ باندې راځي مونږ برعکس باید په دوی باندې ورشو
بله
نو هغه اساسي ټکی دا دی چې مونږ باید تعرضي عملیاتو ته وسط ورکو تطبیق کو عملی کو او حمایه کو حمایه هوایی حمایه توپچی دا یوازینه دی د بریالیتوب لار ده د دې لپاره تدابیر پکار دی خاص او اداره پکار ده ښه رهبریت پکار دی لیدرشپ اوس اکثر زوی کې سربازان جنگ کوي قومندان درک نه لري باید په هر عملیاتو کې قومندان مستقیما ځي دخل وي قومندان قومنده کې سوق اداره کې ای و قدمه پورته په جریان کې وي دا یې حمایه کې کنټرول کې دا یې وزنې دی بل لري ټوب لا
مننه کوم کریمه سب کورم دان ژوند دی وسای د افغانستان د دفاع وزارت په خوانه لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې د افغانستان د دفاع وزارت نه چې کومه ستراتیژي د افغان سرتیرو د خوندیتوب لپاره جوړه شوې ده د دغه ستراتیژي پر ملي کېدو لارو چارو را سره خبرې وکړي اوس همزو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صاحب وړاندې کوي
د کلیوالي صنایعو د پرختیا لاره سباندې سل زره کاري فرصتونه رامنځته شوې دي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزارت وایي دغه کاري فرصتونه د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې د کلیوالي صنایعو د پرختیا په ملي پروګرام کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول رامنځته شوې. دغه وزارت وایي دغه کاري فرصتونه په لړ کې 15 ولایتونو کې د ښځو نارینه سباندې 15 زره د سپما ګروپونه او د لاسي صنایعو د تولیدي صنایعو او خړو برخو کې شپږ سوه کوچني تشبثونه رامنځته شوي دي چې هر یوه یې په لسګونو دندې رامنځته کړي دي. دغه راز څه باندې 144 میلیونه ډالر د کرنیزو اوبو لګولو په برخه کې لګول شوي چې څه باندې 4 میلیونه کسانې تر خپل پوښښ لاندې نیولې. د پکتیا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت د تازه میوو د پروسس مرکز د ګردیز د مڼو ټولنې ته سپارل شوی. د تازه میوو د پروسس دغه اصلي مرکز چې په یو جریبه ځمکه کې جوړ شوی د کرنیزو محصولاتو د راټولولو درجه بندۍ او پروسس په موخه کارول کیږي. د دوی په خبره لدې پروسس خونې څخه په ګټه اخیستلو سره به د بڼوالو په وایدو کې د پام وړ ډیروالی راشي. دمګړی د تازه میوو د پروسس په دې مرکز کې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ مڼې پروسس کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1420 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ او د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسخارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 شپته پوله او زر پاکستاني کلداري 515 شپته افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست او نور مطلب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگتن به په تیړه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې څوک دخیل دي ډیر ژر خپل نتیجه گیری اعلان کړي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه دا و چې د سعودي عربستان ولیعهد د دغه خبریال د وژنې امر صادر کړی دی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دی او همدا شیبه په سټوډیو کې ده. سالی صاحب، ولسمشر ټرمپ څه ویلي چې خپله وروستۍ پریکړه به کله اعلانوي؟
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي واشنگتن به خپله نتیجه اخیستنه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک دخیل دي ډیر ژر اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې خبرلانو ته وویل پر روانو دوه ورځو، یعنی شایي دوشنبه یا هم سه شنبه، بشپړ راپور په لاس کې ولرو. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې د سعودي عربستان شهزاده چې دغه شاهي هیواد مطلق العنان رهبر ګڼل کیږي، تیره میاشت یې په ترکیه کې د سیاسي مخالف او خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر صادر کړی و. د سعودي حکومت دغه ادعا چې اول واشنگتن پوسټ ورسپاڼې ورباندې راپور ورکړی و رد کړی ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت پرون وویل وروستي راپورونه دقیق دي چې پر اساس یې د امریکا حکومت دا وروستۍ نتیجه اخیستې ده. د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه د امریکا تازه موندنې ښیي چې د خبریال په وژنه کې د ولیعهد مستقیم دخالت په ډاګه کوي. دا مسله ښیي په کانګرس کې د امریکا د نږدې متحد یعنی سعودي عربستان په وړاندې د لا مجازاتونکو اقداماتو سبب سي وصل سک.
بله، ولسمشر ټرمپ د دغه خبریال د وژنې د قضیې په اړه چا وروستي معلومات ورکړي دي؟
بله، د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر گینا هاسپل او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له ولسمشر ټرمپ سره کالیفورنیا ته د الوتنې پر مهال تازه معلومات شریک کړل. ولسمشر الوتکې ته تر ختلو مخکې ویلي و چې د مرکزی استخباراتو یا سی آی اداره به نن ورسره خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې تر دې شیبې خورا ته ویل سوي و چې د سعودي عربستان د ولیعهد په دې وژنه کې کوم نقش نه دی لوبولی. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د هغو کسانو په حواله چې دا قضیه له نږدې څاري ویلي چې د امریکا د استخباراتو ارزونه د هغې ټلیفوني مکالمې د یوې برخې پر اساس ده چې د ولیعهد ورور شاهزاده خالد بن سلمان او په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر له خاشقجي سره درلوده. خو په امریکا کې د عربستان سفیر پرون په ټویټر کې دا مسله رد کړه چې ګواکې له خاشقجي سره دي داسې کومه ټلیفوني مکالمه درلودلې وي. خاشقجي چې په امریکا کې خبرې دون کې ورسپانې واشنگتن پوسټ یې کالمونه لیکل د ولی عهد منتقد ګڼل کېده. د 2 اکتوبر پر 2مه د ترکیه په استنبول شهر کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل شو.
ډیر ډیر مننه کوو له خپل همکار سالی محمد سالی. نو اوس هم اکرام الله اکرام ته وکیږو چې د کابل چاپ د ورسپانو مهم ټکی دروي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو او د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستۍ ناستې په جزئیاتو مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. وایي ساخ خپلواکي ورسپانې د یوې سرچینې له قوله د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درې ورځنۍ لیدنې له جزئیاتو پرده پورته کړې. ورسپانې لیکلي دي چې په دغه درې ورځنۍ ناسته کې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو مسایلو بحثونه شوي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغې ناستې پوره جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د یوې سرچینې له قوله لیکلي دي چې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته د لنډمهالي حکومت د مشرتابه لپاره اته نومونه چې د افغان حکومت او طالبانو پخواني چارواکي پکې شامل دي هم وړاندې کړي دي. د مطلب د لیکوال په خبره چې له دغه درې ورځنۍ ناستې زلمی خلیلزاد خوښ دی او طالب استازو هم مختاتانه خوشبيني ښکاره کړې ده. د مطلب لیکوال د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال حجدین محمد له قوله لیکلي دي چې ښایي د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ په دې ناسته کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو په محلويش هم خبري شوي وي. په مطلب کې د حجی الدین محمد له قوله دا هم راغلي دي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د پیل په هدف ځینې طالب زندانیان خوشي شي. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د سولې عالي شورا د لغوه کېدو خبر ورکړی او لیکلي دي چې خایل دی وروسته دغه چاره په ارګ کې د یو کوچني ټیم له لوري پر مخ یوړل شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په همدې اړه افغان ولسمشر له تیرو څو ورځو را په دیخوا د هیواد له سیاسي سیرو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. ورسپانه که څه هم د خپلې سرچینې نوم ناخلي، خو لیکي چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر مشرانو د دغه طرحې ملاتړ او د عطا محمد نور په شمول ځینو نورو بیا مخالفت کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي چې څو ورځې وړاندې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سورابي هم ویلي وو چې د افغانستان سولې پروسه د دوی له واکه وتلې ده او د ژنیو غونډې ته چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې کیږي هم دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا امریکا هیواد طالبانو ته ورکوي. د سرمقالی د لیکوال د معلوماتو لمخې چې تیره اونۍ د سولې علي شورا اعلان وکړ چې د سولې په خبرو کې افغانستان اڅنډې تکړل شوی، طالبان او امریکا چې څه وغواړي هغه کوي. د سرمقالی د لیکوال په باور که دغه حق له افغان حکومت واخیستل شي، امریکا به په دوه اړخیزه معامله کې هیواد طالبانو ته پرېږدي او د خلکو لاسته راوړنې او نظام جوړونه به برباد شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې متحده ایالات د سولې لپاره په بین الافغاني دریځ هڅې کوي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان حکومت ته اطمینان ورکړی چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې به څنډې ته نه پرېږدي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ښاغلي خلیلزاد په قطر او ابو ظبي کې له طالب استازو، سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم کتلي دي او پر افغان سوله ورسره خبرې اترې کړې دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره چې د طالب استازو او خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته ویلي چې نور باید د سیمې د استخباراتو په اشاره او غوښتنه په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې میز ته کښېني. د مطلب د لیکوال په وینا ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به د خپلو خبرو پایلې له افغان حکومت سره هم شریکې کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د واده په مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي. د میدان وردګو ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې په یو کور کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي او د ښځو ماشومانو په ګډون نه تنه نور ټپیان شوي دي. ډېره نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې په یو کور کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه نور ټپیان شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر ماښام د جلریز ولسوالۍ د زویلاتو په سیمه کې رامنځته شوې. وتک زیاتوي چې د هوان دغه مرمۍ په سیمه کې نږدې د ملي اردو له یو کام څخه غورځول شوې.
پیښه خو دا تیر ورځ د مازیګر او ماښام تر منځ دغه وخت منځته شوله، کله چې ناوې راوړې وه او د زوم په کور کې کاته شول او دغه وخت کې مېلمانه سره رسېدلې خدای پامانۍ په مال کې وه. نو د ځای والات بیس نه سره چې د دغه کور ډېره لنډه فاصله کې پروت ده او بیس په دې خبر وه چې د کور کې د خوښۍ او د واده مراسم دي. نو په ډېره بېرحمۍ باندې سره نه کور ویستلی ده او په دغه پېښه کښې سره د ماشومانو سیاستو په ګډون نه تنه ټپیان دي او خپله د زوم په ګډون باندې درې کسه شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې د دغه ولایت د والي ویان عبدالرحمن منګل هم پېښه تاییدوي، خو وایي چې پېښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې دغلته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. منګل وایي دا معلومه نه ده چې د افغان دغه مرمۍ د چا لخوا توغول شوې او یا هم که په دغه کور کې کوم څه چاودنه کړې. نوموړي وایي په یاده پېښه کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قومندانان هم وژل شوي او دیارلس تنه نور ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. د والي ویان زیاتوي چې د پېښو په اړه لا اوس هم کره جزئیات نشته، خو وایي چې دوی پلټنې کوي.
تېره ورځ د مازدیګر شاوخوا څلور بجې د جلریز ولسوالۍ کې د امنیتي رادیفایي ځواکونو او کربانو تر منځ نښته رامنځته شوې چې دې نښتې له امله یو مرمۍ په یو کور باندې لګېدلې چې په دې کور کې دوه کسان وژل شوي او شاوخوا دیارلس کسان زخمیان دي. د مونږ لومړنیو راپورونو په اساس داسې ویل کېږي چې د وژل شوي کسان هم وسلوال طالبان دي، وسلوال طالبانو سره ګروپان دي او نور هم په زخمیانو کې مېرمنې او نارینه شامل دي. خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې د مرمۍ د کوم لوري د کور باندې لګېدلې ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا پر دولت غږ کوي چې د دغه پېښې څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
د پېښې عاملین دا چا چې دا فایلونه کړي دي، البته دا یو فایل نه و، دا ګیسټ بل همداسې مسلسل لاسو د خوب خاطر باندې دا کور ویشتلی ده. پېښې عاملین باید قانون ته وسپارل. د خلکو غوښتنه هم دغه ده، دغه سپین ږیري د قوم مشران اوس را روان دي ولایت او حکومت د دفاع وزارت سپیناوی په کلاک باندې غواړي تر و پورې معلوم نشي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي او د دغه روانې جګړې زیاتره قربانیان هم ملکی خلک وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم استاذ ملتیانا. اوس هم رضوان مراد د ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغه ورسته به درته زما همکار مرسلین ارسلا د نور بس.